دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یوې بجې په دې ساعت خبرونه کې د درسي ساعت او آزادۍ میلمه پروګرامونه خبریږي. خو لومړی پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال نن پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو غږیز پیغام کې ویل، متقی د هند په رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا سفر 15 ورځنی دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سره راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازی ګډون کوي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون، د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. دا غونډه د بشري حقونو د فعالانو د هڅو یوه برخه ده چې د طالبانو مشران مسؤول ګڼي او غواړي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي. د دې غونډې شواهد به له بیا کتنې وروسته د هیوادونو رسمي محکمو ته وسپارل شي. په پام کې ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د طرحې پر لومړي پړاو موافقه نن د اسرایلو په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو لاسلیک شي. دا خبره نن د دې موافقې له جزئیاتو یوې بخبره سرچینې رویټرز خبري آژانس ته وکړه. سرچینې همداراز ویل چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. اسرائیل او حماس دواړو ویلي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د طرحې پر لومړي پړاو صلاح شوي دي. د دې هوکړې له مخې په سیمه کې اوربند ټینګیږي، حماس به اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطیني بندیان خوشي کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې نن د کابینې غونډه رابولي څو شوې موافقه تایید کړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دا مهم پرمختګ داسې مهال اعلانېږي چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس د برید او پر وړاندې د اسرائیلو د جګړې د پیل 2 کاله پوره شول. حماس ډلې پر اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. د اسرائیلو په ځوابي عملیاتو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 8000 ډیر کسان وژل شوي او د غزې ډیره برخه په کنډواله بدله شوې ده. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي جام د غوروي په دریم ګروپي پړاو کې نن لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1:30 بجه د اسلام آباد په جناح لوبغالي کې په پام کې ده. د پلان له مخې دواړه لوبډلې به د تلو راتلو په دې پړاو کې یو ځل نن او بل ځل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14 سره مخامخ شي. په دې پړاو کې څلورویشت لوبډلې په شپږو ګروپونو کې لوبې کوي. افغانستان په ای ګروپ کې له پاکستان، سوریې او میانمار سره یو ځای لوبېږي. افغان لوبډلې له سوریې او میانمار سره خپلې مخکنۍ لوبې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اووریزه لوبو لومړۍ سیالي له بنګلاديش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. په چا د بنګلاديش لوبډلې ګټلې وه او بیټنګ یا توپ وهنه یې غوره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 30 اوور کې دا هدف پوره کړ.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیڅلی نامه سلام علیکم کی هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چیرو غوجر به است او د ژوند چاري به مشه پر مخ ته تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم په دې هیله چې د طلبه سیر نن ورځ هم د لوستر اخرنې شی بور سره مل پاتې سي نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کی دا مو موضوع د چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کی څړول و راځو خپل د نن ورځې درس پیلو مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوړو جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوايو په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګ د تاتاریانو د اولادې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېده د همغه څخه اخیستې دي او د مغولو زرین په چې د والګارو تر څنګ میشتول مسلمان یې کړل نوموړي بیا د نوموړي پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی وو مګر د هغه رهبران چې هغه مغولي نژاد و په مرکزی اسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د جوجی دی ولمسی ابو الخیر د خواسخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نومې دی چې دی د ابو الخیر خان زوی و په شیبک خان به د 14 میلادي پیړۍ په لومړی کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ ورستنې واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنۍ واکمن چې هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کې شوتل سو یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه ورسته یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه ولړۍ په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنې بنسټ کې شودل کیږي او ازبکان واک ته رسیږي د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمری کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حمله په حمله چې وی هغه په ازبکانو باندې جاری و یعنی دوام یې درلودي تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدي په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمروي ته نږدې را پیښه شو محمد خان شیبانی د خپل لسزور جنگیالي سره د ایران صفوي قزلباشو د خواوجل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا موږ د هیواد لویدی شمالي او مرکزی برخې د سفیانو په واسطه دی ولکیږي او د سفیانو د ولکې لاندې راځي شیبانیان به یو سر و قبری کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دې واکمنۍ دوام درلودي او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت بیا د بخارا سیمه وه د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی به خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخ ته وړلې تقریبا څه د پاسه یوه پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونو او یرغلونو لاندې ونیولې یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګ د غسیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته د غسیمې د دوی لاسته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځین وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار بلخ او ځین وخت به د هرات سیمو ته لاس غځوي د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمری کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمنۍ درلوده ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او د دې د ازبک شیبانی ځواک د خبرېدو په لار کې په 1918 قمری کال کې د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته شراغلاست و یعنی کله چې دی بیا بیرته د رستنیج افغانستان راځي. په دغه لومړی ورځو کې د تخارستان سیمهیز حکمران خسرو شاه دته شراغلاست وایي، او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمې نیولې وې او د ده په واک کې وې. بابر بیا وروسته له دې چې بیا بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګري کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا شوي وه، او د کابل په لور باندې دوی ولاړه چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو دخوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله، بابر په 1911 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیوي، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیش نه سو په دغه وخت کې، او په ډېر ساده توګه سره د کابل د لاس ته ورغلی او کابل ښار یې ونیوي. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل، او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه، او د دې واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودي. نور بیا وتوانېدي چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مرسو، او د خپل د وصیت لمخې بیا په کابل کې خاورته وسپارل سو. وروسته له دغه څخه بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصرالدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کېږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري، او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی، او کامران میرزا هم ړوندوي، چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته اوړي. او سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګړی کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني، او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنی په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي وه هغه یې شنډ کړل او د منځه یې وړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي، او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان و، صفویان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دي، چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده، او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کېږي، یعنی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کېږي. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیبانیز واکونو او همدارنګ د بابریانو د خوای دره کې دي. سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شیوي، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وي هغه بیا ډېرې خرابې وي. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یوه جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي، او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني، او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا یې بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزاره جاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاس ته ورځي، او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاته نه سو، یعنی همدغه سپیسي پاته نه سو، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډېر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو، د دې د جګړو او د دې د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وي هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1913 هجري قمري کال کې مړ کیږي، او د څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني د ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه ورسته بیا یادته د مړینې د کابل سفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه ورسته، او د دې څخه ورسته بیا زموږ د هیواد هم د سفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي، او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورکانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و، هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و چې دوی د هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو او ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي، او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د اکثر سم اول هرات تخپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا ورسته ټول ایران لسه او کندهار شهر هم د دوی ترلاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1918 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځ تلل پیل سو، یا دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنې هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه، دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي. که هر څه دغه د هندوستان د پادشاه شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولېږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وې دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار او د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبوره سوه چې شاتګ وکړي، او دوی شاتګ ته اړ کېږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي مامورینو د هغه د بدروی د هغه د بچلند لامل ورځ په ورځ کندهار خلک ناراضه کېدل، او د هغه دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاتسونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاتسونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغه پاتسونونو د ډلې څخه یو پاتسون چې و هغه حاجی میرویس خان تر مشري لاندې پاتسون و، چې حاجی میرویس خان هوتک د خو دغه پاتسون تر سره کیږي، او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاتسون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځ درس په دې هیله چې تر دغه شیبو راسته عمل پاتې شوی اوسي، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پامور به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو همدومره وو. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنی درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ بایسته وخت په متره دي محل په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم. د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست را خلنی شی بور سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي، او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده، چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزې اړوند معلومات لاسته راوړو، چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري، او د دې ترڅنګ د نورو موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو. د دیموکراسي لسیزه،
د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزي یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تیر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمو ویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخرنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزي په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي، چې په افغانستان کې د دیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د 1923 لمریز کال د اساسي قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونه پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د ډیموکراسي دوره شروع کیږي، بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې د مخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د ډیموکراسي زمینه رامنځته شوې وې. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نه شي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نه شي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي، هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نه شي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نشي رسېدلی، په شورا کې غړیتوب نشي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نشي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسی کولای سرته ورسی یا دغه درې مسؤلیتونه نسی کولای واخلي، د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه وه چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د ډیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه و یا د شاهي کورنۍ غړي نه و، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق. دا هغه 15 صدر اعظمانه دي چې په دغه د ډیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1923 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړ کړل. د ډیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ شو او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیرش جریدې نشریدلې. مثلا ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه ډیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې، دغه د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهیز، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهور ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریدې نشریدلې. دا اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمانو چې دنده ترسره کولې، دوی په ملي او نظامي برخو کې هم توریوې کچی باندې دوی کار وکړي. د دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي و، د ډیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د ډیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته شو او دولت په درو قواو باندې وویشل شو. یعنی قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته شو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا د 12مې او 13مې دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوي، یعنی آزاد انتخابات رامنځته شوه چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلیږي، مشروطه شاهي یا دغه سلطنتي نظام په 1252 هجري شمسي کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په 26 تاریخ باندې د وسپنې کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکوره کیږي او دغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي، چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودي او د صدارت په مقام کې ځینې ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پریښوي د غشتن چې خپل شخصي او خپل ملي مخي خپلواک توګه پر وخت باندې یو سي داخله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلي کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوره کې بیا په 1963 لمریز کال کې د اساسي قانون انفاز د مشروطه شاهي نظام اساساتو تسول او د دغه مخه دغه مخه محمد ظاهر شاه ته د فکر ورکی چې محمد داوود باید صدارت مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتک نشونی دی، یعنی دی بیا نسی کولای چې دغه برخه ته دغه سیاسي نظام ته راسي. د بلې خوا بیا ورستنی حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکمه کېدل، د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکیچن کې، افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخه کې پرمختګونه نسوي کولای او د خلکو باور هم په دغه برخه کې باور د لاس ورکی. د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول، د خلکو کرکه او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورځ په ورځ سره ډېرېدله. او محمد داود خان بیا دا پریکړه کړې وه چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي، ترڅو د یوې خوا څخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د دغه خطر څخه راوباسي، او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړوند برخو کې غوښتله چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کړي. له همدغه عمله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي، د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره د کې چنګوي، او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان تر واړوي د سیاسي قدرت لاس راوړنی اصلي کلی چې هغه د پوز په ملاتړ کې هغه تر لاسه کوي. او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی، ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي، او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي. یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه د یادغه نظام واوري یا په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او ترڅنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې دغه حالت څخه ګټه واخلي، او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي. یعنی دغه کوټه تاج رامنځته کیږي، هغه د پوز پوسټ رامنځته کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کوټه تاج مخدمات یا بدګي هم د مخکنی ولسوي و. په دغه ډول سره په 1950 لمریز کال کې د چنګاش په 16 تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوز د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په وړلو کې لړنۍ جمهوریت بریالیتوب ته ورسېدی، یعنی دغه کودتا بریالی سوه، شاهي نظام یې د منځه یوړې او لړنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ بیا یو نوی فصل ورته پرانستل سو، زموږ هیواد یو نوی حالت ور داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ډول ود 1950 لمریز کال د چنګاش د 16 تاریخ کودتا ته سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه، یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوشه کړي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ لپاره ډېرې هڅې کړې وې، او د خپل لس کلنی ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12 یا د 1950 لمریز کال د چنګاش د 16 نیټې سره چې سمون لري کودتا وکي، او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړی او جمهوریت اعلان شو، او دا کار باندې دی بریالی سو. د چنګاش د میاشتې 16 تاریخ دغه کودتا د 1903 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته د پای ټکی کېښودی، یعنی هغه دیموکراسي لسیزه چې هغه مهال دوام درلودي هغه ته د پای ټکی کېښودی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره شو. د شخصیت د پراوه هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پالیسخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیان خلکو ته د خطا په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلاره و. د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پیستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو او سمدلاسه بیا دی رون ته ولاړې. خپل استعفا د افغانستان د سفارت لارې څخه د افغانستان جمهوریت د موسس په نامه کابل ته راولېږل او د استفانامې پر رسېدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سوه، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سوه او ایټالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزي کمیټې لومړنۍ جلسه هم جوړه سوه. مرکزي کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سوه. نوې کابینه جوړه سوه، هغه معرفي سوه او د محمد داود خان د فرمان پر اساس بندي اساسي قانون لغوه سو، نوی اساسي قانون جوړ سو او لویه جرګه چې 349 کسه غړی درلوده هغه د عزیز الله واصفی په مشرۍ سره راوغوښتل سوه او په 1908 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو او د محمد داود خان د خواښ څخه توشیح او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د ځمکو اصلاحات هم ډېره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، د هغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سوه، او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود رامنځته سو او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سوه چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډېرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ جوړول و، چې د وکلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو او دغه پلان 1968 میلادي کال څخه شروع سو تر 1983 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع سو. په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ، د لیرګاډي لاره، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان او تر څنګ د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ و، خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1950 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اوومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس موږ تاسې د ډیموکراسي د لسیزې په هکله او تر څنګ یې دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کېږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په دې ځنګړې مرکه کې له افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی، د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همین خان نوم دی، خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژني تاسو اوریدونکو ته. همین خان، مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکړم. د تاسو سره او درنو مینهوالو سره، نو زما نوم همایون خان دی. زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ، نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2013 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو دولسم سین میں پرحمان بابا لیسا کی تکمیل کو بیا د ہند پا بورس باندی ہند تلاڑ عمل تنی لسانس و ماسٹری برخو کی پا ادارہ و تجارت برخو کی جزا کڑی وکڑی تا ماسٹری کا چی پوری بیا دوزار نلس کی امریکا متحدہ ایالات ترار لو نو دل تا وست محل پا امریکا کی جوان کم او بیا پا امریکا کی می خپل دوی ماسٹری پا نلیوال تجارت کی پا جورج واشنگٹن پا انتون کی ترلا سکرلا او بیا آماغ سے مختلف ذہنی کی دند تر سرا کری دی دند سرا سرا لکوالی ہم کم دا افغانستان پا اقتصادی چارو باندی مقالی لکم او لگتنگی چیتا سویل ناغ یو کتاب میں ہم پورس تو ایک چاپ شاید
ډیر زیات مننه. مخکې لدې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډیر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شي، مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې. نو ډیره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي، خو اوس می پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي، او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویلولي چیرته پیدا کولی شي؟
بالکل، لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ گیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي اغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم، یا ساوث ایشین وایسز، یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي الته چاپ شوې دي. او لکه څنګه چې ما ویل، څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوې دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ گیټ په نوم ویب سایټ چې دی یا پلیټ فارم چې دی الته لستونکي کولای شي چې الته ولولي.
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس موبایل پی کړی، دا مقاله چیرته خبريږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خبريږي که دا هم په هغو معتبرو ژورنالونو کې خبريږي؟
معتبرو ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خبرې شوي. خو یو څو مقالې چې ما لیکلي دي، مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی. تاند کی هم چاپ شوی دا یو څه مقالې، بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کم دي. خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم، هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې. خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پی وکم، تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې، دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کیږي.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړی په پښتو، څه معنی؟
بالکل، د ډیت ویدن په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا کومه دا دقیق پښتو ته واړو، داسې راځي چې داخل کې مرګ. خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې، یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي. نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخته پورې ځوري، هغه انسان ځوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری خو هغه انسان رنځیږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغه نجونې دي که هلکان دي دیو څنګه زوریږي او یا څنګه رنځیږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کوم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کوم لاملونه دي او کوم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنځ سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید په دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځېږي، او بیا هغه رنځ دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کېږي، یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره ځورېدلي چې هغه خپل سکون او خپل ارامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي، خپل شخصي طرق هم هغه،
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وته ټریټس وي، هغه د هغې څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لږ لږ ختمېږي، خو مخکې داسې وه تقریبا 10-15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي زوینه وته هغه اول نمره شوې، ته به هم کېږي، هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه وو، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې مخ تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي، کنه، یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلی دي اکثره کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کېږي یا به معلمه کېږي، کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځیږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کېږي چې یو هم نه پوره کېږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کېږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کېږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځیږي پټ. نو بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې یا خو به دوی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا دولسم سم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنی فشار یا د ټولنې د دودونو لامل هغه نه پریښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي، دا سیاستونه ده.
بالکل، او دا دا وګورئ دا ډیره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کیدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی دا ټولنیز لامل دی، چې مثلا ټولنې خلک بسوي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سن نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دوی په خپل ماشوم په خپل جنې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو کنه، د کورنیو ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي، چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وایم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره دغه ټولنیز دودونه ته یعنی ډیر زیات دغه ایماندار يم او ژمن يم او زه تاسو خوشاله ما حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی هغه څومره پټ رنجیږي ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنۍ له خوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي الجبر د دې او د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپل چې کله هند کې مزده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کاوه چې دا خو نه یوازې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته دي او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې ما ته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی، او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل، نو په دوه کاله کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان و 13 کلن چې کمپیوټر ساينس ښوونځي زده کړې کوي اول سمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړله، او لامل هم دا و چې کورنۍ فشار وپې، یعنی حتی هغه خط ما وکتو اکم خطې چې لیکلو، نو بیا هغه زمونږ د ملګری هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو. او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا دغه پټ رنز نه رنجیږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغومره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه وي چې ځکه زه داسې یم. خو که سړی ته ډېر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورس دا په ټوله نړۍ کې ده، نه یوازې افغانستان کې، دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د دولسم صنف یو ځوان سره خبرې کوئ، نو د هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اوریدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي دولسم صنف نه بعد، هغه بل کوشش کوي چې زه هلته لاړ شم، او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی، حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم. نو د دې سیالي او شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیالي یو بل ټکی ته زغړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیز او سیالي او د کورنۍ فشارونو لامل زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګري وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم هغو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغه برعکس باغو هم دغسې کول زما ملګرو نو بیا زمونږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو بل اخره هغه ملګری ما د لاسه ورکړل نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته ورته بالکل همداسې ده یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړي دي په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړې دي نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي نو زه به تاسو یو مثال درکړم د دې مثال داسې ده چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی یو مثلا خر دی ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړې وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړې په هغې کې باید ورسره مرسته وشي
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوي حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي په پوهنتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ دی په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی په دغه بل مضمون کې ښه دی نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لکه چې تاسو یادونه کوي او د اساس د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کو دا په دا لار روان یو نو ډیر داسې ما خپل لیدلی دی یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعضی قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی نو دغه ما سره شخصا ډیره مرسته کړې ده زه به ورته ویم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار یې راکمیږي او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بل خوشبختی دا چې موږ غو ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی. مثلا یوازیتوب نه لري لکه په کور کې موږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډيري خبرې پکې کیږي یو بل سره انټراکشن او مثلا بحثونه ای. نو دغه ډیر غټ رول لوبي یوازېواله نه ای. او زما په نظر یوازېتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشاله ای کامیابی خو کاغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغه ښه نه نو هغه ذهني فشار لاندې راځي یا که ذهني فشار نه یا ذهني ارامتیا احساس ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سی مرزونه چې دی یا پټرنس چې دی هغه ډېر کم دی او حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا مونږ که چرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جماعت کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې هم دغه سی ژوند دی خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېواله ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو. یعنی د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ
کې. همین خان خبرونه ورسته د دقیقو تر غلی یو څو شیبې لرو چې لګ نور هم تاسو پیژنو په دې کتاب په اړه کې کافي خبرې وکړلې. البته هیڅ کله کافي نه دي. موږ کولای شو چې بیا هم پراتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده. په دې پوه شو چې په کندز کې زیږېدلی یاست په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې باب یوازې اوسېږئ له کورنۍ سره اوسېږئ څه کوئ څه مصروفیت لرئ دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو. د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره.
بالکل موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلاره ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي او څنګه چې باید اوسېږي د یو افغان کورنۍ لپاره چې باید مهم وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه تر اوسه نه.
ها تصمیم لري؟
بالکل واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی همداسې واده دی. نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکړي او که تصمیم لري چې د کار بازار ته ووځي؟
کار خو ضرور دی. زما په نظر زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو او د ژوند لپاره هغه امریکایان وایي ډو سمثینګ فار لیوینګ. نو هغه څه کیسه کو که کار خو کومه خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې یو آنلاین ښوونځی دی نو هغه هم شروع کړی دی. غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغې سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دند پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیر زیاته مننه امین خان. قدر من اوریدونکو په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه او تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
رادیو آزادي.